تحسي مطبات منتس په هواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوی دی او منتس په غږیزو چاپی او تصویر رسنۍ کې ډېرې رسنۍ چې اوس ځینو سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي همدارنګه اقتصادي تحولاتو له کبله هم دغه طرح شو چې په تېرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغنده رول لوبولی دی تر څنګ نیمګړتیاوې موجود وي او دا ویلی شو چې په تېرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولی شول چې د افغانستان د ځوانانو همدارنګه د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته په یو ښه تصویر سره ور وښي او له بده مرغه چې نیمګړتیا هم پکې وي نیمګړتیا ته کوم چې تر شو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډیره کوي چې حقایق پرې دل مګم ځینې داسې مسایل چې موږ په رسنۍ له لارې نه خبرې دل دا هغه څه چې واقعا موږ تر ځوانانو باندې موږ پر ټولنه باندې ډیر بد اغیز کولو تر څنګ دغه تکرار شو چې داسې ځینې خبرولې موږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثیر نه لرلو او داسې خبرونه په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته زموږ هیوادوالو ته خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای نو واقعا ویل شم چې په تیرو کلونو کې زموږ مطبوعاتو په افغانستان کې ډیر ښه کار ورته شوی دی
څراغ ستاسې یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په وړاندې هم خبره وکړه خو تاسې کېدی شي وخت د رسنۍ اورېدونکی وي مثال بیا راغلی کار دی پکې کاوه که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بیرته ته چې کله راغلې کېناستې مایک ته کمرې ته یا قلم دې واخیسته لیکل لیکول بیرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته
هیواد صاحب یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله له هغه وخته چې زه د ښوونځي په د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې ما واقعا په رسنیو کې یو هغه څه چې موږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما واقعا ډېر خوند ترې نه اخیسته همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم وي داسې خپرونې وي چې واقعا ټولنې ته ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوه یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوه او له بده مرغه داسې خپرونې وي چې زموږ د ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو نو زه هغه وخت چې د رسنۍ کور ته راغلم او د رسنۍ له کور سره یو ځای شوم واقعا دا زما لپاره ډېر لوی مسؤلیت و او زه پوهیږم چې دا په رسنۍ کې هر هغه څوک چې په رسنۍ کې کار کوي دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی لوی چې دوی په ټولنې ته خپل خلکو ته پام اصلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي هغه څه وړاندې کړي چې واقعا د بشر لپاره خیر تمامېږي د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي او دا مچ د چې کله کومه وخت له رسنۍ سره یو ځای شوم ما ادبي خبر د ماشومان او ځوانانو خبرونه نیولې هم دغه ادبي او سیاسي خبرونه تر اغلب نو ما بل ځان سره هغه چې ما یعنی منهج یو رسنۍ د کارمن په توګه ما دا کړی دی هغه دا چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپل ټولنې لپاره د خپل خلکو لپاره هغه څه باید تولید کم د دغه خبرونو د دغه رسنۍ له لارې چې واقعا زما د ټولنې زما د خلکو لپاره خیر تمام شي د بیلګې په توګه زه درته ویلی شم چې ما ادبي خبرونه مخته وړه په ادبي خبرونه کې به ما داسې موضوعات ټاکل چې زه وکولی شم د ادبیاتو پوهنځي له محصلینو سره هغوی ته واقعا ګټور تمام شي ما به داسې خپرونه نیوله چې په تخنیکي اړخونو به غږېدله ما د ادبیاتو په تاریخ باندې به غږېدله ما د زموږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې به غږېدله به نیمګړتیاو باندې به غږېدله ما دا هغه څه چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډېر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډېر څه پکې زده کړل او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره یو ښه تصویر دی یو ښه ژوند دی یو ښه فکر مغه دزګه ورته ویل شم دا
ډیر مننه چې راځي خوشاله اوسئ خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته. د منځنۍ آسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل غلی اونکا عجیبزی هم را سره په خبرونه کې ده. غلی عجیبزی ته خرغلا سویما، لتاسې هم د پوښتنه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، یعنی تاسې خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوئ، فکر کوئ چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه؟
مننه خیر سي فریدش ټول جوړ اورو خو چې هر څه چې هر څه ما وځوري
خوشاله
ده. کوشنی اخته مبارکي ټول ته د ژوند کومې وایم، فریدش چې بختور اختر ولري. مننه د سوال څخه. مو زما په نظر باندې سل فیصده ډېرو مثبت تاثیرات زموږ په ټولنه باندې پېښ شوي چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپل د رسنۍ شخص چې وو هغه ډېر پیر آزاد وو، چې دا د یو ټولنې لپاره د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چیرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سټرس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونه باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره آزادي نه لري. مثلا د هغوی هر خبرونه چې دی یا هم خبرونه چې دی هغه تر ډېر اندازې پورې لمټ ورته ټاکل شوی دی، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا ورڅخه برخمن کېدل، لکه ځینې سریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه پند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وه حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه او بیا هم د دوی د ژبې فصاحت او بلاغت دونه شو چې په خبرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډېر شی پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا څه ژړېدله چې دا یو خپله یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېری ځوانان دي چې دلته درس وایي په مختلفو وشتو کې، خو کله چې زه ورسره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکې کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ماته ډېر ښه ځوابونه راکوي په خبرو کې بندیز نه لري. یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري، چې دا خپله یو مثبت تاثیر و، دا خپله هغه څه و چې دوی د رسنۍ څخه زده کړې وه.
ډیر زیاته مننه اغلی مرزیا حافظی چې ډیره موده یې له رسنیو سره کار کړی هم را سره په خپرونه کې ده. اغلی حافظی تاسو ته راغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډیر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یا عوامل تاسو څه بولئ؟
له تاسو ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده. او اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې له دغه آزادۍ نه استفاده وشي، دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا. سره له دې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې، ولې تر څنګ دا هم باید هېره نه کړو چې منفي پوینټونه یې هم ډېر زیات دي. مثلا څومره چې رسنۍ نقش دی او نظام په بدلون کې یا هم په شتو کې یا هم په استواره کولو کې په قویتوب کې نقش لرلی شي، همغومره مثلا د یو نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولی شي منفي پایلې او اغېزې ولري. کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا د یو ټولنې خلک راپاسیږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل، یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډیری وخت په ځوانانو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلی شي چې دا ټول کولی شي په یو ټولنه باندې په یو نظام باندې ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې بدې منفي اغېزې ولري. په تېرو شلو کلونو کې چې مختلفو رسنیو فعالیتونه کول، سره دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار کار کړی وو خلکو ډیر څه زده کړل ولی تر څنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامیدلی شوی دغه مسایل وو چې بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه وو چې باید نوي شوی چې متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو.
ډیره زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر سیب تاسو ته راغلاست وایو. زموږ میلمنو مخکې په بحث کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې خو غواړو ستاسو خبرې هم واورو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی اړیکه پرې شوه تر څو چې بیرته وصل کېږي په خبرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته څراغ صاحب تاسې مخکې یادونه وکړه البته غلی حافظې موویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وي خو موږ ډیر غواړو په دې وغږیږو چې له دې وروسته څه کول په کار دي یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول دا خو ستا ستونزې هم شته راپورونه هم په دې اړه نن ډیرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي څومره خبرې لا نیول شوي خو له دغه وضعیت سره سره څه کول په کار دي یا تاسې خپله اوس په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوي؟
ډیر مننه شهواد صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله واقعا په رسنیو کې ستونزې وي او ښېګڼې هم نشو کولای چې موږ په ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو. له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره ستونزې راپورته شوې دي. اوس په کار داسې ده زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري. هغه روزنیزې خپرونې دي، تعلیمي خپرونې دي. دغه ټول اوس خو تاسو ته بهتر معلومه ده چې نوي نظام پر بهرنیو سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولل دی. زما پان باندې دغه پر ځای چې دغه بدیل لار موږ ورته وټاکو خلا داده چې موږ ډېر ښکلي خپرونې پر مخ واچو، تعلیمي مناظرې پر مخ واچو، د ځوانانو لپاره تعلیمي خپرونې، د ځوانانو لپاره د سیاست پوهنې، د ځوانانو لپاره د بیلابیلو برخو کې هغه برخو کې چې واقعا موږ ځوانان ورته اړتیا لري په دغه برخو کې باید کار وشي. او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاسته راوړي. نو زه وایم چې نور دغه سانسور نه، د رسنیو له انحصار نه دي تیر شي او واقعا د رسنیو ته ازادي ورکړي تر څو وکولی شي زموږ خلک او زموږ ځوانان له ښو خپرونو نه، له ښه فکر نه برخمن شي.
مننه ډاکټر بزګر صاحب. البته را سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. بزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه څه وه او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته او د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه چې وخت لاندې تاسو ماته ویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی دی، تاریخ په اوږدو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلفو تاثیراتو لاندې وه، کله آزاد یا په یو حده پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ کله مطلق کالته سانسور. خو زه به د وروستیو شلو کلونو باندې خبره وکم. شلو کلونو کې یو غټه لاسته راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتوالی او نه د مطبوعاتو ازادي په هغه شکل چې باید آزاد وي. مقصد په تېرو شلو کلونو کې زه ډېر کار وشو، تلویزیونونه، رادیوګانې، خپرونې، ویبپاڼې ټول هڅه زیات وده وکړه. خو یو څه چې د یادولو وړ دی هغه تېر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې به حد ازادي وه، مقصد چې ډول نه وه چې هغې د پاره یو مهین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي. همدغه د مطبوعاتو بې ځای هغه بې حساب ازادي د دې سبب شو چې د نظام سقوط کې زوم تر ډېره دغه مطبوعاتو برسله له هغه مطبوعات په مستقیم ډول، مقصد زموږ د هېواد ډېر مطبوعات ډېر ټلویزیون د پردیو پورې مستقیم تړلي وو یا د پردیو د ګټو دپاره کار کوو، په یوازې ده چې خپل ولس او د خپل هېواد او د خپلو خلکو د ګټو تمثیل وکړي. برعکس متاسفانه هغه ملي تفرقې ولې یا داسې څه ویل یا داسې څه نشرول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټه پکې نه وي. خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول په تاون یا په زورونو کسانو د پاره د کار زمينه د دغه لارې برابر شو، نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه ډېر زیات خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګه نه وي، حکومت نشي کولی چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي. دا په ټوله دنیا کې دي، زه په ناروې کې اوسېږم، یو د دنیا آزاد هېواد دی، خو دلته د درد لپاره یو لمټ یو حد شته، یو چوکاټ شته. اوس لکه یو څوک موټر چلوي، زموږ ډېر خلک دې نه غلط برداشت کوي، یوه چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرچ وای وي، نه د بیان ازادي د شاته باید څه ونه ونه ویل شي. زه یو لنډ یو ساده مثال ورکوم. اوس دلته موټر آزاد دی چلوي، خو د موټر د چلول د پرهات معلوم دی، د موټر د چلول د پاره حد معلوم دی چې مقصد څو کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي. کچته یو ځای وته ترافیک او یا قانون د 100 کیلومتر کودلې په ساعت کې واغه د 100 لاړ شي جریمه کیږي. نو د مطبوعاتو قانون هم داسې هغه د حد نه باید سره ونه وځي. خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه وو، اندازه نه، خصوصا د غوې د پاره چې زورواکي وسلې لرلو پیسې لرلې یا فیصله سیاست مدارانو ته ویل کېدل هغه څه ویل شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف.
بازګر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغو ته پام وشي، یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه. کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو خو د قوانینو پرانا کې. دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیریږي. مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولای شي خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې، یا یوري هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم، زما برق نشته د په کور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال معاش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بله ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم، بندې کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده.
نه، دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد د نیوکه دغه د ټول حق دی. اوس لکه تاسو د ځوان مثال ورکړه، کولی شي خو دا خو مشروع غوښتنې دی او مشروع حق دی چې باید غوښتنه وکړي او وی غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه، اوس لکه موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاڅه. مثال زه افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا امان الله خان نه منم، په ډېر بد شکل باندې احمدشاه بابا تر ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول یا اخیستل یا وطن د تجزیې خبره کول، یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنګي قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیونونه لرل، خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول، نظام ته بد رد ویل. نو هغه یو که په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولر، دا د ټول حق نه چې وایي چې دا کارونه سم نه دي، ولې هغه کله سړی د حد نه وځي چې ټول مسؤول یو د وطن مشتری او سپینګر موږ ټول هغه مسؤول وګڼو، او هغه ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو، ټول هغه انساني حقوق، بشري حقوق، هغه د پسر حقوق ټول په پښو لاندې کړو، خپله خبره وکړو. فکر کوم دغه به مناسب نه وي. په افغانستان کې ډېر ظلم داسې و، لکه هغه بعضې کسانو چې د قانون د پاسه وو هغوی د پاره هر څه وویل، د مظلوم د ټیټې طبقې خلکو د پاره، د غریبو د پاره، د بېوسه د پاره، هغه ځوانان چې واسه نه لري هغوی د پاره بیا قانون نه ورڅ وو.
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه لته سم دا کو چې وضعیت خدا غسیده ستوندې وسم شتدي خو د ازادي څنګه ساتل کېده شي منظور مې د مطبوعات ازادي دا ځوانان مثال ک په افغانستان کې دی یا افغانستان بهر دی څه باید وکړي چې دوی د مطبوعات ازادي وساتي او د ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي
وس په بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاس راوړنو منفي او مثبت اخونه دواړه یاد کړو وس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعات باندې باندې ځسر د هیواد نه بیرون هم خو اړي کې مېستا یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دالته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کس هغه چې زه پیژنم یا نه پیژنم تماس یې خو څنګه د مطبوعاتو کسان چې بیکار شوی هغه یا چې کار کوي هغه د لاندې دي ارڅه د نورو د اوسنوي واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولي یا څه کنټرول کړی دي د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکونکو هغه نه پریږي چې خپل کار په ازاد ډول باندې وکړي او فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره ترڅو چې د ټولنې غږ خو نشي او په واکمنو باندې نیوکهونه شي د خلکو د دغه ته ونه رسول شي نو دا په وجه د چې ګټو کې نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته د ښه په خیر باندې نه دي نو ستونزې زخت ډیر دي او ځوانان هغه چې خصوصا د هواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه مشکل وطني هغه باید غږ پورته کړي ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تخیدونه او زخت زیات دي نو ډیر ځوانان نشي کولای مقصد رسنی کارکون کی جرنالستان خبر اعلان او نور هغه نشکول خپل غک پورته کی ځکه مستقیم ماغو د تهدید لاندې دی او دا چې په ساوونو پیښه وشه مقصد دی او هل شو حتی او وجل شو وتک ټول شو بندیان شو نو هغه چې کول شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې ماغو چې کول شي خپل غک پورته کی باید دا مسله د افغانستان راتلونکو د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې څوخه خلق یې ځوانان خپل غږ پورته نه کینو دغه حاکم کسان باندې خپل سانسور او کنټرول زیاتی او د خلکو د غریښتین غږ مخه بنسي نو دا په ټوله د خصوص راغچ د افغانستان نه باندې باید خپل غږ پورته کی او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د چرایزۍ لپاره خپل غږ پورته کی
ډیر ازته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر خغلی طارق بزګر خبرونه ته دوام ورکو په بحث کې را سره غلی مرزیه حفیظی غلی اونکا عجیب زی خغلی ظاهر چراغ او عاشق الله جلال زوی صاحب دی خغلی عاشق الله جلال زوی له بغلان څخه را سره یو ځای شوی جلال زوی صاحب تاسو ته خغلاست وایم په افغانستان کې سره لدی چې ځینی ملی رسنی وی یا ځینی هغه رسنی چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوخخ ترلو ځینی محلي رسنۍ هم وچ پولایتونو کې کار کوي ځینې رادیوګانی وي ځینې چاپی خبرونه وي تاسو چې په بغلان کې وي یا موږ په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وي دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلو ده مناسبه استفاده یې ترې کړې ده یعنی دا خبرونه وړاندې کړي دا خبرونه جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خړلې وي یعنی دا څه شوي کنه
سلامونه هیواد صاحب تا ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هله ته چې ټول بخیر او اختر مبارک بالکل لومړی خو د مطبوعاتو د ازوی دا چې لبد مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادي واقعا د اندېښنې وړ خبره ده او کراشو ووای چې د عبد الصمد روحاني د هلمند عبد الصمد روحاني او د کابل تریا ما سیاوشه په دغه ډول سيزو کې مطبوعات داسې ساتل شوې دي چې ډېرې ځوانان قرباني شوې دي بالکل موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړي دي په بغلان کې او په نور ولایتونو کې او په خپل مو کار کړي دي نو تر ډیره دي ټولنې لپاره ګټوري هم یو تر ډیره منفی فاینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو او کارانو ترې یادونه هم وکړله هیواد صاحب مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډېر رول لري د یو نظام قوه بلل کیږي موږ یا نورو رسنیزو همکارانو پرختیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړی چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې سوي هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونه به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا په بغلان کې هم وشول خو منفی پوینټونه هم وو چې د لکه د سه پخکار ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشریدل د کلتور او د ټولنې خلاف وو او هغه د دې ټولنې په خیر نه وو. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو خوا او ګټور وه ځکه ځواني روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډیره ځوانان موږ ګورو چې ته په محلي رسنیو کې کار کړی و دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دی. هغه نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکونکو نشو کولای چې هغه سیمې تلاړ سي هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې. نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې ارچی. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکونکو او تر ډیره سکړی دي. هغه رسنۍ کوو وایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته اوسور فکر کړی دي تولیدي په حساب درته وخایم بیا نور نړیوالو رسنیو په کار کړی دي.
ډیره مننه جلال زوی صاحب. خوشاله اوسه اغلی عجایب زوی. مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه خو اوس وضعیت دغه سې دی. مخکې م البته امکاناتو فرصتونه وو دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو فکر کوي لکه دغه وضعیت چې دی که دغه سې دوام وکړي د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې. اصلا نه ده ساتل شوې ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې هم نشرات چې موږ درلودل هغه اوس خاموشه شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه بخبر اوسي یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څخه خبر اوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی اواز خاموشه شوی دی او په دا په دې توګه به جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو ځکه دا زموږ یو قوت دی. په هر هېواد یو قوت دی او هغه قوتونه مهم قوت چې خاموشه دی په مطبوعاتو کې صحیح ده. زه دا منم چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري. و ځوانانو لپاره بهترین منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه خبر سی او بیا د دې تر اړه لري چې کوم اړخ خپل ځان اچوي هغه ټول مطبوعه کړي. هغه اواز هم مثلا د ځوانانو په مخنۍ هم دروازې وتړه چې فکر نه کوم چې هغه دې ځوانان چې څل سره د شخص یو لار مطبوعه کو پنځه شي زره حتما رول وکړي لري او کچې هغه رول موږ سمو څه کې شو خاموشه سوي دي په پښتنه او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پر کچې موږ دې حکومت سره سرکار ولرو چې تر څو پر هیڅ چا پر اسمیت باندې نه دي پیژندلي. حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پر دې د دوی ته پر اسمیت پیژندنې اجازه نه ورکوي. افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخه څخه محروم کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چې یې چې راځي موږ خاطه هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دا آزاد فکر یې هم تخوالي چې موږ هغه ته ورسېږي هم به تلاشته شي ولرو.
ډیره زیاته مننه اغلې حافظې. مخکې تاسې یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي یو څه متفاوت کار وکړي. نو ستاسې په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي څنډه دا ده چې په ډېر مواردو کې کله ډېر افراط کیږي او کله هم ډېر زیات تفریح پخوا ډېره زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکنه متاسفانه ډېری رسنیو ونه شوای کړی چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه ترڅنګ اوس مهال سره چې پرتله کوې، یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ له ډېر شمېر د رسنیزو کارکوونکو سره چې موږ په تماس یو، هر یو فقط په همدغه لټه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستانه ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو میلانو هم دی مسائل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدیږي، خبریالان وهل کیږي، دغوی په کارونو باندې بندیزونه لګیږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راولل شي. اوغومره آزادي، اوغومره امکانات، اوغومره د پرمختګونو زمینې چې په تیرو شلو کلونو کې برابرې وي اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وي. په شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تیرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هیڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کیږي. او کچېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، کچېرې وضعیت تغییر وکړي او بیرته هر څه سیسي او منظم شي، بیا په صورت کې شاید یو څه امکانات دیږي. ولې فکر کوم ما چې پاندغه نه هم یاشتو چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لا کله نور وخت ونی چې بیا ځل دې خلک راسي او بیا ځل دې مسلکی کسانو او بیا ځل دې رسنۍ فعال شي. هم د اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوې دي او چې محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل او بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم د اصلاحاتو در اوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار بشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د آزادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولی دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولی که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه وکړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو. هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولی تیرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د همدې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه ده، ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کیږي، کومې ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت یې همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي او هر یو یې بالاخره خپل خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینهو کارکوونکو خپله خپلې دندې پرېښې دي، او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتا سپوختو چې ولی آزاد مطبوعات نس غمل کیږي، یا ولی انتقاد نس غمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکیم کړې و چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځکه کې وستون زشته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولی انتقاد نه اوریدل کیږي، ولی د آزاد مطبوعات خبره نه اوریدل کیږي، ولی د هڅه کیږي چې دا غوونه باید خپ شي؟
ډیر مننه هیواد سره. زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نسغه ملکیږي، یو خبره ده چې زموږ د واکمنانو هغه څو چې په واکې وي د هغوی هغه حکومت ولې تر پښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پښتنې لاندې راولي. زما پاند باندې دلته دا جواب کده غوښته وای چې واکن زموږ مطبوعات اوس په هغه سب کې نه دي لکه موږ چې
شاوخاته مشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات من درلودل کوم خبرونه من درلودل زموږ مطبوعاتو په هغه ډول کوم کار کول او هغه ډول کار اوس نه دی واقعا دغه دغه موضوع تر راشم چې زموږ په هیواد کې اوس شاوخوا د درې سو زیاتې رسنۍ په خوا چاپي او همداراز غږیزې وي تصویري وي اوس محدودې شوې دي چاپي بڼه خو بیخي زموږ مطلق ډول بند شوې ده یوازې په ټول کابل ښار کې په اغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره ورځپاڼه ده چې نشرات لري نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست واکمنانو پرې رملی نه شي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غږ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي نړۍ ته ور وړاندې کړي نو همدا خبره ده چې موږ نشو کولی چې هغه څه چې زموږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دندو شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی د هڅه کړې ده چې وې پاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه؟ دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه، واقعا ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بیلګه زه یم چې د تیرې دغه نه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراخ صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او پارې رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. چې ښه بېلګه مونږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات را باندې راغلي چې د ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کاریګری مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کېږي، اوس هغه هم نسته ده. خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو که پخوا کاریګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي، ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي، تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې څه وړاندې کړي لیدونکي راجلب شي او هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، نه دا ساتل شوی او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاد نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي، خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه، خوشاله اوسئ. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلې اونکا عجایب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازنی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې شوی. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په آزاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا آزاد ډول باندې د هېواد څخه بهر کار کوي، هغوی کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کیا ہم مثلا خپل ازادي د پاره خاص کې دوی په فرانسه کې ډېر کسان مثلا شوبینه کوي نه مچوغه د سرکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهره کوي یا هم خپل د حق پوښتنه کوي. شاید دا بهتر لار نه چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشرات د پاره هم د مطبوعاتو د پاره داسې یو مظاهره وکړي خو هدي خلک کولای شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري هغوی څخه دا توقع وکړي چې نړیواله پرېزمو راپور چې هر یو خپل موږ خپل چیر د افغانستان په دننه کې خاموش د افغانستان د باندې خاموش دي. نو په دې باندې پوهیږم کله چې د یوکرين جنگ نو سوي د ټول نړیواله په وجه افغانانو ته اوس په تخت نه دوه وي د دې جګړې له امله د ټول نړیواله په وجه هغوی ته اړول شوی ده او دا ولې اړول شوی ده هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرين خلک چې د یوکرين د باندې مثلا نشرات لري وروي هميشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ځان په نړیواله سره ورسي خپل هواته سره ورسي. نو دا د دې هم دوله مثلا کولای شي چې موږ د افغانان چې په خارج کې نشرات لري وروي هم دا کار وکړي ځکه چې د افغانستان په دننه کې امکان لري هغې خپل په خارج کې کوم د بیان ازادي هم دا ځخ لري چې نور دنیا پرې ورسو یا هم په دې باندې ځو کې هم د فاصله څخه کولی شي به موږ تاسو ونیسي ځکه نن ورځ تر هر شي ډېر ټوله دنیا په یو کوچنی ټکنالوژي کې راټوله شوې ده مثلا موبایل خلاص کې یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچیر کا ساده کې وګورئ هر کس د هر هیواد د خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي. کچیر مثلا موږ نو څه کولای چې د نن افغانستان کې خارجي خلک د افغانستان خارجي خاموش کولای شي چې ټوله دنیا پر موږ غوړ وسو یو بل سره سپورت کوي یو بل سره همکاري وکړو د خپل ځخ په وکړو
دا فکر کوم چې وځنه ته حل لار دی. ډېر زه تمنا خوشاله اوسئ اغلی حافظي مخکې زموک دو میلمنو ډېر مسولیت هغو کسان تراجی کړ چې هغه په بهر کې دی وی ویل چې دوی مې دغه کوم مسائل چې دی یا د هغه څه چې فکر کوي په افغانستان کې نور خلک کاغذ خبروي ستونزې ورته جوړیږي نو هغه افغانان چې په بهر کې دي خله چې هغوی د مسایل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هیواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کیږي یو ممکنه لار هم وی نو هغه بچوي.
زه فکر کوم کچری پس تر دې وروسته حتی کل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسوي سي یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وی ظلم وی وکل وی تکول وی بندي کول زه فکر نه کوم چې دا یو خرات نن کله لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیرمند اوسي. بلاخره اسلامی امارات کوم حدود سي درسنه لپاره تاکي هغه باید په منظم شکل درسنه سره شریک راځي. په دې شکل فکر کوم چې خبريال هم خپل مسؤلیتونه او پیژنې د افغانستان ملي ګټه به وګوري په نظر کې ونیسي یا څه چې مثلا کله چې په خپل افغانستان کې رسنی فعالیتونه کوي نو خامخا یو خبريال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول شي. دا چې یو خبریال مثلا تر دې وروسته بندي نه شي داسې ونه وهل شي یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کیږي د دغه حد د مخنیوي لپاره هغه حد او حدود دوی ته وساتل شي او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي سوندې تر نړیوالو پورې رسوي زه فکر کوم همدا کفایت کوي. ولی څه چې د افغانستان دینه نه دي یو دینه حل لارې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هیواد کې فعاله دي له دوی سره په سلا په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي تر څو هغه بعدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار.
ډیر زتمنه خوشاله اوسئ. جلال زوی صاحب، تاسو مخ کې یادونه وکړه چې دغه ورستۍ وضعیت کوم راغلی، په دې کې تاسو خپله متاثر شوی یاست، نو دغه وضعیت نه دراوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شي لکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دی چې یعنی مطبوعات مات وده وکړي؟
بالکل، د دې لپاره یو د حل لار ادا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټه چې د مطبوعاتو دی یا د رسنیو د ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دی، دا سه وکړ او چې د غکتر نړیوالو ورسوي، نړیوال باید د افغانستان د خبریالانو د رسنیو ملاتړ وکړي. کچیر د نړیوال د افغانستان د خبریالانو یا اسلامي امارات دغه مطبوعاتو ته ژمن نسی، نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
زمونږ غاوره جلال زوی صاحب، فکر کوم ستونزه وه، خو خیر پر صورت د خپرونې وروستۍ شېبې دي، د خپرونې میلمانه لاره سره دي. په وروستیو کې مو بحث په دې و چې څنګه کېدلی شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چې شته یا کومې ستونزې چې شته دغه مطبوعات له دغو ټولو ستونزو باوجود وشي کولی ژوند وکړي. څراغ صاحب، ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغو ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولی شي ژوند وکړي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسنی وضعیت ته په کتو که ووایم هیلي مو نشته دي، لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړه، خو بیا هم اوسنی واکمنانو ته پکار دی چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوو، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوو، اوس بېدندې شوي دي، د دوی څه پکار دي؟ دوی ته باید د بدیل لاره سي، دوی څه وکړي؟ نو زه وایم چې زموږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعن ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او تاسو غواړئ چې په واقعن ډول د دې ملت لرنز او درد او حالت خلک خبر شنو، پریږدئ چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي، مطبوعات پریږدئ چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښيي، نړیوالو ته وروښيي. نو زما په اند باندې هیواد صاحب اوسنیو وخت کې د مطبوعات لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې زموږ تړل شوي دي، د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکول شي دغه مطبوعات، موږ بیرته خو درو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه اغلی حافظي. وروستۍ پوښتنه له تاسو هم دا کوو چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یو ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه یا مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره یې نه کې، کله چې ته بحث پی ونه کې، کله چې ته خبرونه کې دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني، هر څه که پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابې لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نشي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دی؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوست دارم تیرو شروع کلونو که مطبوعاتو تا یا رسانهی تا دومره آزادی ورکل چه بیوه چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر پا وزیرانو پا وکیلانو بلاخره پا هر چوانه دوی آزادی نیوی که کولش وی آزاد را پرونه دوی جوره ولش وی پا دوستی موارد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلک ده نارضایتی لامل هم که دو دیتا وقت نور، یا مثلا کل چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا وقت نور پیشی که دل ده جگل دومده کرکو تا خبری خبریالان لیگل کېدل، حتی د امنیتي ادارو له خوا دوی ته ویل کېدل چې لطفاً ساحې ته مې نږدې کېږئ، ولی هغه څه چې دوی ته د رسنیو له خوا یا هم هغو بنسټونو چې د خبریالانو لپاره کار کوي دوی ته داسې روزنې ورکړي وي چې دوی باید هماغه لومړنی خبر واخلي د خپل هغه کارځای لپاره، چې حتی موږ او تاسو دي شاهدان وو چې څومره خبریالان موږ د یوې پېښې په ساحه کې موږ له لاسه ورکړي وو. دا د ټولو هغو څه نتیجه ده چې مثلا په تېرو شلو کلونو کې دوی ته روزنه ورکړل شوې وه، دوی په همدې شکل تدریس شوي وو، دوی په همدې شکل باندې تجربه کړې وه، دوی له یوې آزادې فضا سره په شلو کلونو کې بلد شوي وو، مفتسې وو، دوی روزل شوي وو. اوس مهال په کار دغهدر که چېرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تېر په شان باید فعالیتونه ولري، په کار دغه ده چې باید دوی هم داسې ادارې ولري، داسې یا هغه ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي، تر څو دغه اوسنیو خبریالانو ته حداقل د ټول هماغه چوکاټ او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل سي. ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو هغوی په همغه شکل فعالیتونه کول، او هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي، نن ورځ چې له فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي، حتی خبریالان بندي کېږي، وهل کېږي، پر دوی باندې فشار راوړل کېږي، دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي، پر دوی باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه، مثلا کومو مواردو باندې باید کار وشي، کومو مواردو باندې باید کار ونه شي. په دې هم خبرې چې ډېری راپورونه جوړېږي، ډېری پروګرامونه جوړېږي، ولی کله چې د اسلامي امارت کسان راځي هغه چک کوي، د هغوی له چک وروسته له نشر نه پاتې کېږي. دغه مسایل دي، هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي فکر نه کوم چې دا ستونزې دي په آسانۍ سره خلاص شي، ولی د حللارو لپاره باید جدي کارونه وسي، جدي پروګرامونه ورته ونیول شي، خبریالان باید وروزل شي، دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي، دوی ته موږ خپل قوانین، اصول او هر څه روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو. که چېرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي، که چا علاقمندي نه درلوده زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي، یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولای چې حداقل مخکې لاړ شي. مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي، په کور پاتې شوي دي، دوی ته د کاري زمینې نشته، ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي، او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو، په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي. یو تعامل باید بالاخره شتون ولري، هم د اسلامي امارت لخوا. مثلا موږ او تاسو د دې شاهد وو چې په دغه وروستیو پېښو کې بې شمېره بېګناه کسان او ډېر شمېره افغانان متاسفانه شهیدان شول، ولی سره له دې چې په هره چاودنه کې په هره یو پېښه کې 50-60 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، په دوی باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 11 کسان وښیي، 10 کسان یا 12 کسان وښیي، چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي. کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي، دومره د سانسور هم نه کېږي. صحیح ده چې د افغانستان خلکو خپله روحیه له لاسه ورکړې ده، خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، ولی دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته. اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چېرته کېږي، هغه ژر رسنیزه کېږي، نو دومره لویې پېښې په هېڅ صورت پټ نه پاتې کېږي. اوس حل لاره او اصلي مثلا هم دغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري، دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارت باید ځینې موارد ومني، او دغه تر څنګ خپله خبریالان هم په ټولو اصولو باندې ځان بلد کړي.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خپرونې د پای شیبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر، اغلی مرزي حفیظي، اونکا عجایبزی، عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
The storm man never said it. Malme de juan. موسم بدل شو برانی و رازدی